سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجله پروگرام ته ځانګړي شوی ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون په ویبسایټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه 1 لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 245 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شاملې دي. و چا په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د میلیونونو کسانو د ملاتړ اړتیا داسې مال په ګوته کوي چې طالبانو په دې هېواد کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم نجونې او ښځې د تېرې ډسمبر له میاشتې راهیسې له پوهنتونونو راګرځولي دي. په پاکستان کې یوې محکمې د دغه هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي. د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و خو قاضي دا درخواست رد کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټون کې د ایران تر ځمکې لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نږدې 40% غني شوي یورانیمو زرې موندلې دي. ګروسي وویل د موندل شویو خالصو غني شویو یورانیمو اندازه څه کم 40% ده. د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالصو غني شویو یورانیمو ته اړتیا ده. دغه غني شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلی و. په دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ایران شایي وکولی شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سهشنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړیتوب ځنډوي. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قاربشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي. پوتین تیر اونۍ ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیر اونۍ دغه قانوني مسوده تصویب کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شوي دي. طالبانو له سره صلیب او مرستندویو ټولنو غوښتي دي چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د دبهې د تړون 3 کاله پوره شول. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیستې.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه و. صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید.
د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي.
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اورېدلی شي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی. او له خلکو یې غوښتي چې بهرنوی هیوادو ته پر خطرناک او قاچاقي لارو له تک څخه ډډه وکړي. د طالبان حکومت همداراس له نړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هیواد ته د دغو افغانانو د مړیو په لېږدولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي، خو لا هم په لسګونو نور تر دې دمه تری تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړ شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 افغانانو د مړ کېدو خبره کوي چې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 مړی موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې شاوخوا 80 ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه اورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوي تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو هم دارنګ د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لیږد کې مرسته وکړي. ایټالوي چارواکو د موندل شوو مړو له تابوتونو پلان شوې کتنه ځنډولې تر څو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې لا هم د قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایټالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ایښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې میشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت اله جرمني تر دې ځایه 25 ساعته ډریوري کړی ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوې چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 ماشوم یې ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته بیول شوی دی. ښاغلي محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایټالوي چارواکو همدارنګ د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه، د کډوالو د قاچاق په تور د 3 یوه ترکیه او 2 پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالر کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یوه لیږلي مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډیر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي هماغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په منځني څخه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دوحی د توافقنامې 3 کال پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوصلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره لدی چې افغانستان یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنګ او زور زیاتی کچې تر ډیره بریده راټیټه کړه، خو بیا تل پاتې سولې ته زمینه نه ده برابره کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه، صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شول چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګری ډلو ته به دلته په افغانستان کې ځای نه وي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې د دغه توافقنامې له مادو یې سرغړونه کړې یا یې ماته کړې. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خوره کې ځای ورکړی یا هغه ژمنه چې کړی و چې د خبرو لاله ربه د افغانستان راتلونکي نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. د تاسو په نظر دغه توافقنامه د چالو خوا ماته سوی
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی و چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایی باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې، دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورکړ چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې یعنې تاسو خو دغه لوز موږ سره کړی و چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي، ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي. خو طالبان اوس امریکایان کوي چې هغه تعهد باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان څه کرمایي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دغلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نورې ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته نړیوال ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته او په کومو شرایطو کې دا را ژوندی کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغانی خبرې اترې دې دوی شروع کړي، د خپل د افغانانو سره چې دوی اول خو دننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، چې دوی حکومت بیا په نړیواله سطح دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانون وي، دغسې حکومت چې هلته کار وي، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یوشمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو لورې د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د اکشن بی د شپې لورې د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ییزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وشل شوی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وشل شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالې عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وشل شول او نه تنه یې ونیول شول. د ورسپانې بیا پر شیاو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارنګه د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې ده چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپی خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر یاسیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلی دی چې د افغانستان د حکومت او پوز د سقوط علت د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسنی ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوی دی. لومړی د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقې لاسلیک، دوهم تر دې موافقه وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل، دریم د ولسمشر بایدن پامر د افغانستان د پوز د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو درېدل، څلورم د افغان پوځ سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غني له لوري، پنځم د بهرني